میاد پی جنی
د یادونه د طالبانو په تیرو نکتی څلورو کلونو کې پر خزو او انجنونو د زده کړو او کار په ګډون بیلابیلو برخو کې بندیزونه لګولي چې لامل یې تر اوسه له روسیې پرته کوم هیواد په رسمیت نه دي پیژندلي خو چین متحد عرب امارات ایران ازبکستان او پاکستان له طالبانو سره د اړیکو د پراخولو په موخه کابل ته خپل سفیران وراستولي او د دغو هیوادونو په ګډون یو شمیر هیوادونو د طالبانو حکومت استازي هم په خپلو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو او قونسلګریو کې منلي او سوداګریزې راکړې ورکړې سره پالي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې نوې تګلارې په اعلانولو په افغانستان کې له رسنیو غوښتي چې د خپلو سیاسي پروګرامونو لنډیز او د شنن کولست د خپرونې تر خپرېدو مخکې له دغه وزارت سره شریک کړي. د دې تګلارې یوه کاپي چې په کابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا په یوه ناسته کې د یو شمېر رسنیو مسؤلانو ته سپارل شوې ازادي راډیو ترلاسه کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د رسنیو اولان وای چې دا خبره ورته د طالبانو د اطلاعاتو کلتور د ریاست لخوا په شفاهي ډول شوه ده. د رسنیو ملاتړو ادارو دا تګلاره خندلې او د بیان د ازادۍ ښکاره سرغړونه بللې ده. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت لخوا پر رسنیو او خبريالانو د محدودیتونو په دوام تازه د دوی د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سیاسي بحثونو د تنظیم او کنټرول په موخه رسنیو ته یو تګلاره سپارلې ده. دا تګلاره چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا کابل کې په یو ناسته کې د یو شمېر رسنیو مسؤلینو ته سپارل شوې او د یوې رسنۍ مسؤل یې کاپي ازادي راډیو سره شریکه کړې، په کې راغلي چې سیاسي بحثونه باید د اسلام دین د اصولو، د طالبانو د حکومت تګلارو او ملي ارزښتونو پر بنسټ تنظیم شي. په دې تګلاره کې د سیاسي پروګرامونو لپاره د شنونکو د شرایطو په اړه راغلي چې دوی باید د طالبانو د مشر لپاره د امیرالمؤمنین حفظ الله زعیم یا د اسلامي امارت مشر الفاظ وکاروي، د طالبانو حکومت اصولو او ملي ګټو ته ژمن وي، له بهرنیو ګوندونو یا سازمانونو سره اړیکه ونه لري او د دغه وزارت د رسنیو پر خپرونو د څارنې ریاست رسمي کارت ولري. دغه شان په دې تګلاره کې راغلي چې د سیاسي پروګرامونو د څار لپاره به د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر چتر لاندې یو ځانګړې کمیټه جوړه شي چې د رسنیو سیاسي خپرونې وڅېړي او منظم دوري راپورونه پرې چمتو کړي. دې تګلارې چې پنځه فصله لري رسنۍ مسؤلې ګرځولې چې له خپرېدو نه وړاندې د خپلو سیاسي پروګرامونو لنډیز د کمیټې ته وسپاري او خبرداری ورکړل شوی چې د سرغړونې په صورت کې به قانوني چلند ورسره وشي. په کابل کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل: د یوې ولایتي رسنۍ مسؤول هم چې نه غوښتل خپل نوم د رسنۍ نوم او د ولایت نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل: دغه تګلاره په لیکلې بڼه ورسره نه ده شریکه شوې، خو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په شفاهي ډول دوی ته ویل شوي دي. د دغه غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته دغه شان ویل شوي چې انتقادي موضوعات راپور نه کړي.
هغه طرح چې د حکومت لخوا رسنیو ته استول شوی یو داسې میکانیزم پکې په پام کې نیول شوی چې سیاسي خبرونې د حکومت له غوښتنو سره سم پر مخ ولاړ شي. دا د رسنیو پر فعالیت ښه اغیز نه لري، خو رسنۍ اړ دي چې بی منی.
د رسنیو یو شمېر ملاتړي سازمانونه د طالبانو حکومت د تازه تګلاره د بیان ازادۍ څرګند نقص بولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
دا یو ډیر اندېښمنونکی اقدام دی، ځکه د رسنیو اوریدونکي به نور پر داخلي رسنیو او خپرېدونکو واقعیتونو باور ونه کړي.
دغه شان په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم په دې ورځ په خپله ایکس پاڼه د طالبانو د اقدام غندلی او د رسنیو د ملاتړ او د بیان د ازادۍ له نړیوالو بنسټونو او هیوادونو غوښتي چې د دوی په خبره د رسنیو په وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو له امله په هغوی فشار راوړي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو مسؤلینو ته په شفاهي ډول ویلي وو هغه شنونکي دې پروګرامونو ته نه وربولي چې د دوی د سیاستونو مخالف دي، او دای هم ویلي وو چې سیاسي خپرونې دې ژوندۍ نه خپرېږي. د رسنیو یو شمېر ملاتړو ادارو هغه مهال هم د اقدامات سانسور او د بیان ازادۍ په وړاندې جدي ګواښ بللی وو. که څه هم طالبان تل وایي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو په تېرو نږدې څلورو کلونو کې پر رسنیو د محدودیتونو، سانسور، د خبریالانو د نیولو او ان شکنجه کولو ګڼ راپورونه خپاره شوي دي.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
د بیپلی ډاکټرانو سازمان یا ام اس اف ویلي چې د افغان ماشومانو په منځ کې د ناروغیو د زیاتېدو له امله په هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په یوه راپور کې ویلي چې دا روغتونونه د ډاکټرانو، بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخامخ دي چې له دې امله د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ورته ستونزمنه شوې ده. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل ماشومان د درملنې لپاره روغتونونو ته وړي هم د اسانتیاو، د متخصصو ډاکټرانو او د درملو له نشټوالي شکایت کوي. نور حال په دې راپور کې واورئ.
دا انجلۍ د هلمند ولایت اوسیدونکې ده او وایي کوچنی ورور یې په خوارځواکۍ اخته دی، خو په خبره یې د درملنې لپاره یې په روغتونونو کې لازمې اسانتیاوې نشته. د چینې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل څو ځلې خپل ناروغ ورور دولتي روغتونونو ته وړی، خو په خبره یې کله د ګڼه ګوڼې له امله ورته نوبت نه رسیږي او کله سمه درملنه یې نه کیږي. د بلخ ولایت اوسیدونکي مهناس هم په دولتي روغتونونو کې چې د بهرنیو مؤسسو په ملاتړ فعالیت کوي له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مشکلات صحي فعلا د ولایت بلخ سابق کده زیاد شده و تقریبا یک هفته یا درست پیش با یک از دوستان
په بلخ ولایت کې روغتیایي ستونزې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. شاوخوا یو نیوړاندې له خپلې یوې امیدوارې ملګرې سره دولتي روغتون ته تللی وم. د روغتونه دروازې نیولې تر معینې پورې دوی پیسې غوښتې، په داسې حال کې چې پخوا داسې نه وو. ناروغان په لیکو کې ولاړ وو، امیدوارو مېرمنو درد تېره وو. دا ټولې ستونزې یوازې د دې لپاره دي چې د دوی اقتصاد ښه نه دی، ځکه دولتي
په افغانستان کې د نازک روغتیایي وضعیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف د پنجشنبې په ورځ د جولای په درېمه په یو راپور کې ویلي چې د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. د یاد سازمان په ټکو دغه روغتونونه د ډاکټرانو، بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخ دي چې له دې امله پکې د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ستونزمنه سوې ده. د بیپولي ډاکټرانو سازمان زیاته کړې چې ډېر شمېر ناروغ ماشومان روغتونونو ته راوړل کیږي، خو ډېری د طبي پاملرنې ترلاسه کولو مخکې باید اوږد انتظار وکړي. یاد سازمان وایي د هلمند د بوس روغتون په بیړنۍ څانګه کې د درملنې لپاره له 50 کلونو د کم عمر مراجعینو ماشومانو شمېر په 2022 کال کې له 450,000 په 2040 کال کې یو لکو 220,000 ته لوړ شوی دی. د یاد سازمان شمېرې ښیي چې یوازې د روان کال په اپریل میاشت کې نږدې 14,000 ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د روغتون بیړنۍ څانګې ته ورستل شوي دي، چې د 2020 کال راهیسې د میاشتنۍ مراجعې تر ټولو لوړه شمېره ده. د بیپولي ډاکټرانو سازمان راپور دغه شان ښیي چې د 2015 کال په لومړیو 15 میاشتو کې په هرات کې د دې مؤسسې په ملاتړ د روغتون په بیړنۍ څانګه کې هر ورځ په اوسط ډول د 3450 ماشومانو درملنه سوي چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. په یاد روغتونونو کې ډاکټران دا حالت تاییدوي او وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو د ناروغانو شمېر زیاتېږي. د هلمند ولایت د بست ولایتي روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر شیرعلي زهیر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اوس کې چې یو بخش مزلو ګورو 300 شل 310 350 مریض لري، صرف یوازې اطفال. معلومه خبره ده چې دغه نه کراوډ زیات سي، مریضان زیات سي، خدمات ته لږ اندازه ځای پکېږي، خو د مسې ته بیا هم کور ودان د دغه نه با سره موږ یې داسې د کمښت سره نه یې مخامخ کړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جنوري په میاشت کې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اجرایوي فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډول شوې. ټرمپ هغه وخت ویلي و چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دې مرستو بندېدو د روغتیا سکتور په ګډون په افغانستان کې په بیلابیلو برخو اغیز کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر د روان کال د جوزا په 15مه ویلي و چې د امریکا لخوا د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې د 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درول شوي دي. بلخوا د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي تل د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې ستونزې باید هوارې سي.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د خپلو پرونیو تلیفوني خبرو په اړه وویل. دا له هغه څو ساعتو وروسته چې پر کیف د روسیې پراخ برید وشو ډېرې مهمې او ګټورې خبرې وې. دې ډول خبرو ته ډېره تمه کېده، ځکه دا له هغې ورځې وروسته وشوې چې ټرمپ ویلي وو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نه هیلوونکې خبرې درلودې. خدا لا روشانه نه ده چې آیا د ټرمپ او زیلینسکی ترمنځ خبرو کومې عملی پایلې لرلې او کنه. د واشنگتن لخوا هم تر اوسه کوم رسمي خبرګون نه دی شودل شوی. زیلینسکی څرګنده کړی چې دواړو مشرانو د هوایي دفاع پر موضوع بحث کړی چې دا په کیف کې یو مهمه اندېښنه ده، په ځانګړي ډول له هغې وروسته چې واشنگتن د دې اونۍ په لړ کې پر اوکراین د ځینو پوځي مرستو د بندېدو پرېکړه وکړه. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په دې کې د پاتریوت هوایي دفاعي توغندیو سیستم هم شامل دی. زیلینسکی په ټلګرام کې لیکلي دوی د هوایي دفاع د امکاناتو په اړه خبرې وکړې او پریکړه یې وکړه چې د اسمان د دفاع د پیاوړتیا لپاره به یو ځای کار وکړي. هغه زیاته کړې موږ د خپلو ټیمونو د یوې اړوندې ناستې پریکړه هم وکړه. د هوایي دفاع موضوع وروسته له هغه لا جدي بڼه غوره کړه چې روسیې پر اوکراین په یوه شپنی پراخ برید کې له 1509 ډیرو بې پیلوټ الوتکو څخه کار واخیست. کیف د دې برید اصلي نښه وه چې د اوکراینی چارواکو په وینا دا تر اوسه د جګړې تر ټولو ستر برید و چې پکې 1509 بې پیلوټ الوتکې او یوولس توغندي وکارول شول. د اوکراین د بیرنیو حالاتو دولتي ادارې راپور ورکړی چې په کیف کې یو تن وژل شوی دی. ژغورونکو د یوې ویجاړې شوې ودانۍ له کنډوالو څخه د وژل شوي کس جسد راایستلی دی. له شلو څخه زیات کسان په دغو بریدونو کې ټپیان شوي. د اوکراین د پلازمېنې کیف یو روغتیایي مرکز او نور ملکي هدفونه هم په نښه شوي دي. د ازادي اروپا د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې خبریال اولیک حالیف یو 15 پولیسي اپارتمانی ودانۍ ته ورغلی و چې کړکۍ یې ماتې وې او په دیوال کې د برید له امله یو لوی سوری جوړ شوی و. د دې ودانۍ وی اوسیدونکي رینا وویل ټول خلک سرپناه ته ښکته شوي وو. دوی د کړکۍ له لارې ولیدل چې هر شی اور اخیسته او چاودنې روانې وي، نو یې پریکړه وکړه چې ښکته لاړ شي. هغې زیاته کړه دقیقا 10 دقیقې وروسته یو توغندی پر همدې ودانۍ ولګېد. دوی یوه ستره چاودنه واورېده. روسي چارواکو ویلي چې د اوکراین د بې پیلوټ الوتکې د برید په ترڅ کې د روستوف په سیمه کې یوه مېرمن وژل شوې ده. هغوی دا هم ویلي چې اوکراین مسکو ته په نږدې سیمو کې یوه بله نجلۍ ټپي کړې او یو برېښنا کوټې زیانمن کړی دی. زیلینسکی ویلي چې د جولای په 4مه له ټرمپ سره په خبرو کې د دفاعي صنعت وړتیاوې او د ګډ تولید امکانات هم شامل وو، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي.
د آزادۍ میلمه. سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو، ستړي مشه د ازادي ملما پروگرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن سره په پروگرام کې د زابل ولایت اوسیدونکي بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ده، زده کړې چرته کړې دي، او همدارنګه د سوداګري ژوند پیل له کوم ځای کړی دی، نن ورسره په ازادي ملما پروگرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشې، پروگرام ته بخیر راغلې. په پیل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي.
سلامونه تاسو ته فریده جانې او ټولو اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي راډیو څخه اوري. زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چون ما خپل د مکتب د ختمېدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساینس څنګه ده چې زه له ساینس څنګه فارغه یم، همداسې قابله کې ده چې خپل قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کدی راته وایي بریا جانې، په زابل ولایت کې تاسو ول چلته مو زده کړې کړې دي، د ښوونځي په اړه ته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیرو شلو کلونو کې جګړه وه، او هلته نجونې له زده کړو ډېره برخه یې محرومې وې، او دوی ښوونځي نه درلودل، ښوونځي ودانۍ نه وې، خو ستونزې ډېرې زیاتې وې. ستاسې مکتب څنګه و؟ د هغې کیسه که راته وکړې. او ښوونکي مو څوک و؟ ښځینه استادانې وې که نارینه استادان هم پکې وه؟
ډېره زیاته مننه. چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسولي، زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې وو. چون موږ خپل درسونه مرکز کې سر ته رسولي دي، زموږ ټول استادان چې وو هغه تقریبا ډېری زنانه وو. او مشکلات وو د ښځو په وړاندې، چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دایم د ښځو او زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، یعنې د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت وو چون ډېری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه، هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال د زده کړو تحصیل نه درلوده، یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکوله، ځینې داسې نور مشکلات وو. او تقریبا مشکلات زیات وو زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته. شو مثال ورکوم زون ته، مشکلات وو ډېر.
او بریا جانې، تاسو چې کله ښوونځي ته تللی، د همغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلودو هغه مو اغوسته که نه حجاب چادري مو ورسره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت درته وایم، هغه وخت کې زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکی و او نور تور مکالی و، خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره، مثال موږ خپل حجاب هم راته وایي، هغه وخت هم حجاب و، اکثر خویندې به دا شنه چادري کولې، او ما خپله چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثره چې خویندې هم ولې چې دوی به تللي موټر کې تللي او راتللي، دوی به نه به حجاب کوه نه به چادري کوه. نو په دغه طریقو سره خویندې خپل درس ته تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنۍ په اړه راته ووایه، څومره کورنۍ آماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي؟ لکه د مرکز نه علاوه نورو ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړې شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بلې، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلارونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته، خویندو ته، چې سمدي لاړ شي تحصیل وکړي، په سر تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ شي، حتی یو عادي مدرسې ته لاړ شي. چون فرق یې تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې همداسې یو مشکل وو چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناست ته چې دوی لاړ شي. او اکثره داسې خویندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سره دوی مکتب ویله، او ډېره داسې خویندې هم ویلې چې دوی پلرونو تشویقولې د ورونو د خوا، د خاوند د خوا، دوی به خپل مکتب ویلې. نو فرق یې لرئ، خو ډېره که زه درته وایم فوکس مې په دې باندې دی چې ډېرو خویندو موږ په د تحصیل تعلیم لګا سې دوې برخې وي، او په ډېر رنج سره به دوی کولې به هم زده کړې ډېر په سختۍ به یې ویلې په پټه توګه، یا همداسې نور طریقې به دوی کارولې. ته ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسې ملاتړی څوک و په کور کې؟ خپله دې ډېره مبارزه وکړه که نه کورنۍ کې هم درسره چا لاس یو کړی و ستا ملاتړی کوه چې زده کړې وکړې؟
بلې، زما مورجانه شکر چې ژوندی ده، تر ننه پورې که څما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړی ده دایم او ورپسې مې پلارجان چې هغه خپله یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی ما ملاتړی کړی دایم
ښوونځي کې بیا تاسې خپله څنګه وایې ستا شوق څومره و چې درس ووایې که مضمون دې خوښې د تکړه وي نه وي
د ځان صفت به اوسې صفت به یې نه کوم حقیقت به ووایم ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوق او علاقه ده د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اولمره فارغه شوې یم بیا همداسې چې مثال ما وویله چې ما ساینس څنګه ویلي قبلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدۍ له نوي څخه پورته یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم چې دا د خاص شوق او علاقې څخه کېږي تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوې یم خو زه بیا هم تر ډېره حده پورې کوشش کوم خپل ټوله وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاست بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې؟
نه ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده دولتي مو ویلې ده او بیا چې ما خپله قبیلګي ویلې ده مې قندار ولایت کې ویلې ده دا به شخصي و ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قبیلګي شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساینس پانځم ویلې مالته که نه زابل کې؟
نه قندار ولایت کې مې قبیلګي څنګه ویلې ده او زابل کې زه ساینس نه فارغه یم ساینس ډپارټمنټ.
د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
خو لکه چې کله درس ولغه وخت کې څنګه و؟
خو چې فعلا خو ټول خبره چې په پته ده د شوز په وړاندې که د پخواس خبره وکم اما خبره کېږي ډېری خو د شوق علاقه لرله چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکړي دی به اجازه نه لرله یا به دستي چونکه فکر مو کړی وي اکثر پښتانه داسې وو دغه لري عادت خونه چې به درسونه به ویلې کله چې دوی دولسم څخه دی به دستي واده به ورته وکړه نامزاد به کې بیا به یاد فامیل د اجازه نه وي څنګه خو بیا هم زمينه برابره و شوزو ته تر ډېر حد پورې خوندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي یعنی خدا چې ډېر مشکل وو بابا چې ما خو چې ما دولتي ویلې ده د فامیل لخوا مشکل وو د فامیل لخوا مشکل چې ته به اجازه نه ورکوله چې دې نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي آیا دولسم دی ویلې نو دا څه مشکل هغه وخت کې ډېر
پاپا پانتونی زده کړو کې مور پلار ستا ملاتړی وو؟
بله بله او مخکې مې هم ویلې یادونه مې تر ننه پورې چې زه کوم مقام او موقف کې یم زما مور جان او دوم قدم کې پلار جان امام ملاتړی دي.
بریا جانې د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغېدې چې اوس خو زده کړې نشته ده کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صنفه پورې دې وویل نور مه وایه. تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړي؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې وویلې کله چې له ساینس څنګه څخه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې ښه وباله چې زه مثال واده وکړم بیا نو کله چې مې واده وکړه قندار ولایت کې نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپلو زده کړې ته ما ورکړ بیا ما قبیلګي څنګه ویلې ده نو تر دې دمه پورې زه خپلو زده کړې کوم که غار بخش وي زه د ادامه ورکوم دوام ورکوم.
که د پښتون ډېر شخصي نه وي واده مو په خپله خوښه کړی که د کورنۍ په خوښه؟
تر ډېره حده پورې که زه ووایم یعنی سم په نیمایي ام زما خوښ وه ام د فامیل او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کامیابه وي که نه چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي او خپل همدمی هماغه کس ما د خوښ هم او د فامیل په خوښه مې هم
درس به رواج پړه به وروسته درنه پوښتنه وکړم په زابل کې په ټوله کې نجونې څنګه دي آیا دوی کولی شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه یو څه داخله وای نور نجونې هم داسې دي که نه یوازې کورنۍ په خپله خوښه ورته سړی پیدا کوي انتخابوي او ورکوي؟
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز ښار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري باسواده وي سواد خوښوي هغوی ته ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی په خپله تصمیم ونیسي. خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی. د پخوا په کچې په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی په خپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، خپل تړون ونیسي په خپله خوښه باندې. تر ډېر حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات دي چې دوی ودونه کوي. تر ډېر حده پورې په سیمو کې په لرې ځایونو کې دي حق نه لري چې په خپل خوښه باندې تصمیم ونیسي، ځکه چې دوی دا کار وکړي دوی دپاره شرماوره خبره ده، دوی دپاره یو تانهدار خبره ده، دوی دپاره تانه او پیغور دی، دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دی دا خبر راځي. دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې، خپل خوښه باندې نه.
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې؟ مثلا پنجلې باندې داسې ولور اخلي او دا لک کور باید انجلی جیز وکي یا کنجلی کورنۍ خپل جیز برابرۍ درس مرواج پړی راته وایي؟
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې د ولور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره لرم، مثال لکه وردګ ولایت داسې نور ولور زیات دی، ولرونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسېږي. او دو سره سره به د خاوند فامیل به هم طلا ورکوي، هم به کور ورکوي، همزه هم نور مصرف ورکوي. د نجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه ووایه، نو د دوی هغه کم ټیټ ولور چې دی هغه پنځه لکه دی.
بیا د بنجلی پلار د پیسو څخه دی په بخنه سره بریا جان د پیسې چې بیا اخلي بنجلی د بیرته طلا ورته په اخلي کور ورته په کې څه ور باندې
ما درته ویلي که نه فرق لري. اکثر داسې کورنۍ وي چې تر ډېره حده پورې دغه طلا یا دا د کور مصرف او دا د کور چې دی دا خاوند کوي، او ځینې داسې کورنۍ هم سره ده چې بېرته دغه د نجلۍ کورنۍ په دامغه ولور کې دا شان پوره کوي. مثال که طلا ده یا د کور مثال فرنیچر او داسې نور وسایل، خو ولور چې دی نسبت نور ولایتو ته په زابل ولایت کې لوړ دی. ما درته ویل چې هغه کم ولور چې دی د هغو پنځه لکه شپږ لکه افغانۍ دی، چونکه راسه دغه نور ولایتو ته سال څلور لکه افغانۍ درې لکه افغانۍ زابل کې لوړ دی.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې، په پیغلو باندې، په زلمیو باندې؟ ځکه چې په ګله کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي، هلکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي؟
بلې، اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی، هم د هلکانو. اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجلکان چې دي عمرونه یې ډېر سي، ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي. اول دا یو تاثیر منفي چې دی په نجونو فامیلونو باندې، کورنۍ باندې. هغه دی د ډېر عمر د پاره دي، مثال عمر نه زیات وي دي په کور کې پاتې وي. او په دوم قدم کې تاثیر منفي چې دی په نارینه باندې، هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي ودونه نه کوي، او یا دی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي، پاکستان ته، ډېر نور سخت کارونه کوي. چونکه اوس راسو کاري سطح کارونه ډېر کم سوي دي د ځوانانو په مخ باندې، نو که ولور په اوسه کې هم دومره جګ سي او کارونه هم دغسې کم سي، نو منفي تاثیر یې بېخي زیات کړی هم په نجونو کې باندې، هم په نارینهو باندې، هلکانو باندې.
او پته خو یې ولور نه ده اخیستی خپله دی ولور؟
یعنی زه به حقیقت درته وایم، حقیقت به درته وایم، ما ویل شکر پلار جان می دی یو به باسواده کس ته یا وو کس ته یا زه به حقیقت کوم خبره ته ما باندې درې لکه دغه اخیسته دی ولور اخیسته درې لکه افغانۍ په هماغه کې مغه ما خپل په لاس کې چې زړه هماغه پې وکړم. یعنی حقیقت خبره راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره راکه څه چې ما غوښتل واخلم، څه چې ما په زړه وو هماغه مې اخیسته دي.
داسې امکان نه لري چې که یوه کورنۍ مثلا باسواده وي پوېږي انجلۍ او لک سره خوښ وي په خپلو کې، په انجلۍ پیسې وانخلي که نه، که بیا انجلۍ میړه کره قدر نه لري؟
رښتیا هم داسې خبرې شته دي، داسې موضوعګانې شته دي، خو دا هم فرق کوي. داسې موږ نه سو ویلی چې دایم به ټول همداسې نجونې چې مثال هغه نجونې چې مثال پیسې زیاتې واخلي هغوی به قدر لري که نه. فکر کوم تاسو موضوع همداسې شی سوال، او هغه چې مثال پیسې وانخلي هغه د اقاد روي و همداسې یو څه ستا دي خو تر ډېره پورې نه ما درته ویل فامیلونو کې فرق وي لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی یا همداسې انسانانو کې فرق شته دی فامیلونو کې د هغې پوهاوي کې هم فرق شته دی داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه وي اخیستې خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي شکور او ژوند لري خو داسې فامیلونه هم پېژنم داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنی زه په کل سره نسم ویلی نسو ویلی چې مثال دا خبر د حقیقت ولري او چا چې پیسې اخیستې وي هغه قدر لري او چا چې نه وي اخیستې هغه به نه لري
اشپزی پر ته وایست اشپزی کولی شي څه ښه پخولی شي زابل کې کوم خوراک ډېر مشهور ده
بلې او چون زه ډېر وخت کاروبار کې تېروم اشپزی مې زده ده کله کله کوم چې وخت وي کومه کوم خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دلته پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجي غذا درته وښیم رواجي خواړه مثال چې دوی رواج دي پخېږې په ودونو کې که نه محفلونو کې هغه مثال قابلي ده شوروا چې ورته وایو ده قورمه چې ده دغه د دوی هغه ډېر رواجي غذاګانې دي
یعنې که څوک که زابل ته په مېلمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخېږي دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي
همدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي قورمه ورته پخوي قابلي پلو دا د زابل ولایت یعنې تاسو راسئ د دوی په هر ودونو کې هر مېلمستیاو کې د دوی دا غذا خامخا وي که دا غذا یې نه وي بس دوی هماغه مهمانۍ ته بېخي مهماني نه وایي هغه هماغه واده ته بېخي واده نه وایي دغه درې غذاګانې دوی مشهورې غذاګانې دي
ستاسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي
بلې خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دی ډېر ښه دغه لري سبزي لري مثال که سبزیجات که درته وایم ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نورو ولایتو ته چې ما مثال خوړلي که څه هم په نورو ولایتو کښې هم شته دي خو په دومره کچه خوندوره چې مثال دوی لري یا کري یې هلته نه شته دي او په دوم قدم کښې مثال انځر انګور دغه مېوې چې دي په زابل ولایت کښې ډېرې ښې پیدا کېږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نورو دغه ته ډېر فرق لري نورو ولایتو ته
تاسې مخکې یادونه وکړه چې تاسې د تجارت په برخه کښې هم کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کښې پیل کړی چې تجارت وکړئ او کومه برخه کښې کار کوئ
ډېره مننه چون له کوم وخت نه چې مثال نظام واوښتی چون ما پوهنتون کښې استادي کوله او شفخانه کښې مې هم خپل مسلک پر مخ بیوی نو کله چې کارونه ګډ وډ سوه مثال موږ د خپلې وظیفې د لاسه ورکړې بیا ما تصمیم ونیوی چې زه باید یو شخصي کاروبار وکړم زه خپله آنلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډېر فوکس ما د بهداشتي بخش کښې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانې ټول د بهداشتي وسایل چې مثال یوه خور یا یوه زنانه ورته اړتیا لري زه دغه په آنلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار یې څنګه ده آیا په زابل کښې یا په نورو ولایتونو کښې خلک د آنلاین خرید و فروش سره بلد دی کولی شي خویندې دا سامان چې تاسې یې خرڅوئ آنلاین واخلي
بلې هو تر ډېر حده پورې زما کاروبار په حضوري شکل باندې روان دی چون په آنلاین توګه یا خو ډېری خویندې سره بلد نه وي یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال شته مثال یې موبایل یا د نېټ او دا مثال دی سره اشنایي نه لري یا دې ته د کوم لاسرسی نه لري تر ډېر حده پورې شته دي چون زما کار محدوده زابل ولایت کښې نه دی زه د افغانستان نورو ولایتو ته کندهار مثال درته وایم غزني او کابل دغو ته زه اموال لېږم په ولایتو کښې تر ډېره حده پورې خویندې ورته لاسرسی لري خو په خود زابل ولایت کښې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم
تاسې له کوم ځای نه راپیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو او دا سامان چې تاسې خرڅوئ دا له کوم ځای تاسې ترلاسه کوئ
ما چون مخکې یادونه وکړه له کوم وخت چې ما خپل استادي د لاسه ورکړه یا قبیلګي بخش کښې ما خپل وظیفه لرله نو ما دا فکر پیدا سو چې زه باید یو نور څه هم وکړم ځکه همداسې کېناستل او نامیده کېدل ښه کار نه دی لمغه وخت ما د فکر پیدا سو چې زه خپل د کورس پر راست هم هم ته ډیر حد پوری او بل ما خپل د وسایل چې راځي د ایران څخه راوړ د ایران څخه د وسایل ما ته راځي ټول اموال سامان افغانستان ته راځي هماغه موږ اخلو بیا خرڅو په خوند باندې
ګټه څنګه ده دا تمره زما چې تاسو باسه یا بیا هم دومره ګټم بیرته ترې ترلاسه کوي کنه
بلې او شاده ګټه شاده چون کچیر وایم کارونه کم سوي دي کچیر کاروبار نه اقتصاد خراب دی یا ډیری خوندي یعنی کچیر زده وایم کچیر خوندي وزفی لرای څونه ویلې موږ به ګټ څو چنده وا خدا چې وس پیسې نسته دي کاروبار وس نسته دي شاده دی خدای فضل دی ګټ پکې کوو خو ان تر هغه حد پورې نه چې موږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلو تر هغه پورې موږ ګټ نه کوو خو بیا چې نو سبا کې ستونزې مشکلات زیاتې د خويندې او ځوانانو په وړاندې کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي ګټ پکې کوو خو تر کوم حد پورې چې باید ګټ وسی تر هغه حد پورې نه
بریا جانې کې اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي او ډېرې کیدای شي په کور باندې ناستې وي وخت ولري ستاسې په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي دا ستاسې کاروبار څنګه ده کولی شي دوی هم وکړي که نه
بله او بله او زمام ټول خويندو ته ټول ځوانانو تر بته قنار نوي کزنه همدان پیغام دی اول زه خپل مثال مې دوی د پاره چې ما باندې مم داسې ما ویل چې ما خپل دوه وظیفه لرلې ما باندې په مخ باندې سولې وسیم د لاس ورکې دوی هم کولی سي ما په څیر باندې بیل آنلاین سوداګری څخه کور کې مثال که د یو ښه خیاطیان یو خیاطي وي خیاطي وکړي یا که د کوم صنایع دستي زده وي کلاسي کارونه زده وي کولی سي هماغه پر مخ ووځي یا د مالداري کولی سي هماغه پر مخ ووځي آنلاین سوداګري کولی سي په مختلف بخشونو کې چون اوس موږ ډېری کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوی دی خر د فروش ټول آنلاین سوی دی یا تر ډېر حده پورې دوی هم کولی سي چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي دوی کولی سي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي دوی کولی سي کومه سرمایه چې لري هغه بې ځایه مصرف نه کړي کولی سي د ډېرې کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته کاروبار تجارت دوی کولی سي له ډېر کم څه نه شروع کړي
په روستیو کې د بریا جانې پیغام اورم هغه نجونو ته چې په کورونو ناسته دي زده کړې نشي کولی په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوي دي ستاسې روستۍ خبرې ورته څه دي
ډېره مننه فرده جانې زما پیغام د افغانستان ټول ځوانانو ته په خاص ډول خویندو ته دا ده چې مثال دی دایمي کوشش وکړي تلپاتې کوشش وکړي نه دا چې د یو دم کوشش وکړي یوه ورځ وکړي یعنی مطلب مې دا ده چې نا امیده کېږي دي نه هره ورځ ډېر کم کوشش کوي دوی به خامخا هدف ته ورسېږي نا امیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړ انسان معنا لري که چېرې دوی غواړي چې پیشرفت وکړي هدف ته ځان ورسوي په کور پاتې کېدل او نا امیده کېدل دا یوازنۍ لار نه ده بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي نور هم شاته پاتې کوي که دوی غواړي چې پرمخ تاګو کې یو څه د کړې یو څه لاس تر راوړي د دې هر ورځ کوشش کوي خو دایمي دي کې نامه ده کېدل د شیطان کار دی دی باید دائم خپل هوښ ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خپل در نامه ده نسی دی باید دائم لخ په ځان څخه داس فکر مفکوره ولري چې دی هغه ته ورسیږي یعنی کچېری د انسان په ذهن کې فکر پیدا شي هله پیدا شي مت پیدا شي دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه در سیدای سی خو په دائمي کوشش او امید سره
ډیر زیاته مننه کور ودان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلی را سره د خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودله چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده مننه او بیا هم کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې
ډېر مننه فرده جانې تاسو او ټول همکاران ډېر مننه چې ماته وخت راکړې زما د خوشو خبرو لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې ډېره زیاته مننه خیر اوسې
Thank you. شه او زبخله بس بنا رس ترکلم قوم خبرات کس بنا زر اختیا خوندی خنوب لکھا تھا خود دل کو